رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم فرشته جلالزایی باشید.
اوریدونکو سلام، جعفر احمدی ډیر زیات مننه تاسو پروگرام ته په خیر راغلاست. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو یو ساعت خبرونه ده. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه او خبرونه لرو. قاسم سولمل به د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو په تړاو د دې شورا د مشر خبرې په رسنۍ کې تحریف سوي دي. نن د افغانستان او هنګ کنګ ملي ټیمونه په شلوره نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ کیږي. او په نړیوال خبرونو کې راغلي چې ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تیره ورځ وازمایل. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د دې شورا د مشر خبرې یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. د سولې عالی شورا په ویلامی کې ویلي دي چې پیر سید احمد ګیلانی ویلي و چې د جګړې دوام او د وینو بهیدل د هیڅ افغان په خیر نه ده. ځینې رسنیو په وروستۍ کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. تر دې راپورونو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل هر څوک چې په هر مقام کې وي او له طالبانو سره جګړه مشروع ګڼي خپل مشروعیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکړي. د سولې عالی شورا وایي رسنۍ باید ډېر دقت وکړي او خبرې ناسمې خپرې نه کړي. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر تېر ورځ د خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارکس پوتسل سره وکتل. په دې کتنه کې حنیف اتمر ویل چې هیواد دښمن دی چې له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ځانګړې توګه له جرمني سره یو ځای پر داسې پروژو کار وکړي چې په نتیجه کې د مهاجرت امنیتي او اقتصادي عوامل له منځه ولاړ سي. د جرمني سفیر بیا ژمنه وکړه چې هیواد به له افغان دولت سره د اقتصادي ودې او د امنیت د تامین په پروژو کې همکاري وکړي څو د کډوالو عوامل له منځه ولاړ سي. د جرمني سفیر په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک سول. د دغه پروژو د تفاهم لیکونو د لاسلیک پر مهال تېره ورځ په کابل کې د هند سفیر منپری هورا ویل
Small development projects are designed to deliver quick results.
کوچنی پرختي پروژې په چټک توګه د ټولنې لپاره د نتیجې او ګټې په خاطر ډیزاین سوي دي. زه له ټولو عملی کوونکو ادارو غواړم چې خپل ټوله هڅه وکړي څو موږ په اخیزمنه توګه او لند مهال کې دغه پروژې عملی کړای شو. په بیلابیلو برخو کې دا وړې پروژې به په هغو ولایتونو کې تطبیق سي چې په تېرو کلونو کې هلته لږ کارونه سوي دي. د دې پروژو ارزښت نږدې 40.5 میلیونه امریکایي ډالر اټکل سوی دی. ټاکل سوی ده چې د افغانستان او هنګ کنګ ملي ټیمونه نن په شلوره نړیوال جام کې سره مخامخ سي. د لوبه به د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د هند په ناګپور ښار کې پیل سي. افغانستان د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې خپله لومړۍ لوبه د سه‌شنبه په ورځ له سکاټلند څخه د 14 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې افغان لوبغاړی شهزاد محمدي غوره لوبغاړی وټاکل سو. له هنګ کنګ سره د نننۍ لوبې په اړه د ازادي رادیو ته وویل
ہانگ کانگ لوگ دے تم منگا ہل تک مات اور کو انشاءاللہ میچ گٹل سرا لکھان نور امرا شوی دی نو کوشش بکو نور دواگانے ودوالو نہیں لے رہے دواگانے ہو کی
هنګ کنګ په دې نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له زیمبابوې څخه بایللې ده. د شلو ورونو په دې نړیوال جام کې تیره ورځ بنگلاديش هالند ته او عمان ایرلند ته مات ورکړه. سیمه ایزو نړیوالو خبرونه ته. ایران د منځنی واټن دوه بالستیک توغندي تېر ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینو لپاره کړی و. ایراني رسنۍ وایي چې قدر توغندي د ایران له شماله وتوغول سول او د هیواد په جنوب کې خپل هدف چې نږدې 1400 کیلومتره لرې و وویشت. فارس خبری آژانس وایي چې پر دې توغندیو لیکل سوي دي چې اسرائیل باید نابود سي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاشر نست ویل چې دوی دا مسله ساري.
We will continue to redouble our efforts with our allies and partners.
دوی موږ بل خپل متحدان او شریکانو سره په سیمه کې خپل هڅې درې برابر کړو چې د ایران مخه ونیسو چې د توغندې پروګرام د نړیوالو قوانینو له چوکاټه بهر نسی. موږ بندیزونه لګولای سو یو شمیر لګیدلې دي. همدارس په دې برخه کې هر ټاکل سوی دی چې څه ډول وسایل او مواد ایران ته صدر دی سي. موږ له خپل شریکانو سره کار کولای سو چې د داسې صادراتو مخه ونیسي چې په کې داسې څه وي. امریکای چارواکی وایي چې دوی د دغو توغندې پازماینه خبر وو او ل خپل لوري همدارس د ملګر ملتونو له لوري پر مناسب جواب غور کوي. تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي. د سوریې لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا تېره ورځ وویل تر راتلونکي دوشنبه به د دې غونډې د جوړېدو تایید وکړو. تمه ده چې دا خبرې د سوریې د راتلونکي حکومت د 13 میاشتو په ترڅ کې د انتخاباتو او د نوي اساسي قانون د جوړېدو پر موضوعاتو تمرکز وکړي. تر اوسه نه د بشار الاسد رژیم او نه هم د سوریې د حکومت مخالف ډلو په دې خبرو کې د ګډون اعلان کړی دی. خو د حکومت مخالفو دومره ویلي دي چې د خبرو پیل د سیاسي واک د لیږد لپاره مثبت خبر دی. د سوریې په شخړو کې چې 5م کال یې دی تر 2.5 لک ډېر کسان وژل سوي او په میلیونونو هم د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوي دي. او د دې مهال وروستی خبر دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې له مخې باید هغه خلک مخکې له مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په ښارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي. د دې قانون له مخې مظاهرچیانو باید تر مظاهرې لږ تر لږه 10 ورځې مخکې خپل اجازه اخیستې وي. د روسیې په قانون کې د مظاهرو او اعتراضونو په برخه کې دغه تعدیل تېره ورځ اعلان سو. د نوي قانون له مخې په حقیقت کې د لارو کوڅو مظاهرې هم شامل لشي چې عادتا سیاستوال پکې راغونډيږي. دا تر دې دمه خبرونه.
دا ساده رادیو اوریدونکو پروگرام ادامه لري. د سهار تر 9 بجو بر تاسو د ازادي رادیو د خبري یو ساعت خبرونه اوري. وروسته په دې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلای شئ. لهرات د ازادي رادیو خبريال وای چې په شینډن کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسلواله نشته لا هم روانه ده. په ډیره نور جزئیات څه دي؟
د دوی د راپورونو چې موږ ترلاسه کړو د دوی د علاقو ته د دوی د ملګرو سره تقریبا 50 شاوخوا خلک دي چې مړ دي. موږ ورته تقریبا د 50 شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم لرو.
خو د ازادي رادیو خبريال وای چې دغه ارقام لا هم زیدو نقص دي او نشي تاییدېدلی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیتي تړون یا افتا کې تر اوسه کوم تعدیل نه دی راغلی. د عامې روغتیا وزارت وایي هڅې تیزې کړې چې خلکو ته د ښو روغتیایي خدماتو لپاره خپلې لاسته راوړنې خپل ارقام او احصایې راغونډې کړي. دا چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څه ځانګړې لاسته راوړنې درلودې په دې خبرونه کې رپورټ ورباندې لرو. په دې خبرونه کې موږ دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري حقونو ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې. د هرات په شینډن ولسوالۍ کې له تیرو 3 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال نن سهار وویل چې په شینډن کې دغه جنگ نن هم روان دی. د ملا محمد رسول په نوم د یوې ډلې ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې د ملا منصور په نوم د یو قومندان پلویان یې له یو شمېر سیمو ایستلي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 80 وسلوال طالبان وژل سوي او ګڼ شمېر زخمیان سوي دي. خو د ازادي راډیو خبریال لسمې په خپل رپورټ کې نن سهار وویل چې دغه ارقام زید و نقص دي او تر اوسه وروستۍ شمېرې نشي تاییدېدلی. احمد شیبر په دې اړه رپورټ لري.
د هرات شینډن ولسوالۍ په چهار قلعه او بخت آباد سیمو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل
بین نیروهای ملا محمد رسول و
د ملا محمد رسول او ملا منصور د وسوالو ترمن جګړه پیل شوې دي. تر کوم ځای چې خبر يم تر دې دمه دا جګړه خپل منځي جګړه ده، خو که چیرته دا جګړه داسې پراخه شي چې ملکیانو ته ګواښ پیدا کړي، پرته له څه شکه چې بیا به موږ لاس په کار شو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغان ځواکونه هم په توپونو د دې جګړې په لورې ډزې کړي دي، خو برید جنرال راتمنش وایي چې زموږ ځواکونه لا په جګړې کې ښکېل نه دي.
تا حال نیروهای افغان فقط
تر اوسه افغان ځواکونه یوازې وضعیت څاري او په جګړې کې نه دي داخله شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په شینډنډ کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې شاوخوا اتیا وسلوال وژل شوي او ګڼ نورې ټپیان شوي دي. د ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
په دې کې تقریبا د دوی د راپورونو چې موږ ته راکړسوي د دوی د علاقو څخه د دوی د ملګرو څخه تقریبا پنځه شاوخوا خلک یادي چې دوی مړي دي. موږ ورته تقریبا دغه شل تنظیم شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم لرو.
په شینډنډ کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهارقلعه او بخت آباد سیمو ته خپرې شوې دي. د ملا محمد رسول د ډلې په وینا د شینډنډ په جګړه کې د دوی وسلوال برلاسي دي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. څه باندې دوې میاشتې مخکې هم په شینډنډ کې د طالبانو ترمنځ جګړې شوې وې چې بیا د ملا محمد رسول پلویانو ادعا کړې وه چې د زیریکو سیمه یې د ملا منصور له وسلوالو تصفیه کړې ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې واوریدل چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده. له هراته د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر را سره د ټلیفون په لاین کې دی. شاپور صابر صاحب، پښتو خبرې نسی کولای له دنه بدري معلومات اخلو او زه به درته د دوی د خبرو جزئیات وایم. صابر صاحب، د دغه جګړې په اړه ورستي معلومات څه دي؟ تاسو که معلومات راکړئ زه به اوریدونکو ته ووایم.
خب آنچه که در بحث جنگ شندن و زاده خوردهای مسلحانه میان دو گروه از طالبان در منطقه زیرکو و پرمکان مطرح میشه اینه که هنوز هم جنگ جریان داره، نه به شدتی که در روز گذشته بود و همچنان یک روز قبل از او. چیزی که تاکنون در تلفات مطرحه، همچنان آمار ضد و نقیض مطرح میشه، هم از سوی طرفهای درگیر جنگ و هم از سوی مقامات محلی در ولایت هرات. آماری که تاکنون از سوی مقامات محلی مطرح شده حدود 130 نفر کشته و زخمی. اما نکته که تازگی داره در این بخش ای است که بعض از بزرگان قوم در بلوچستان شندن و همچنان بعض از مقام دولتی در بلوچستان شندن از افشای نام خود خودداری میکنن، میگن که ملا ننگیالهی که رهبری جنگ به نمایندگی از ملا محمد رسول به عهده داشته، به افراد از این تلفات زیادی وارد شده و خود ننگیالهی همراه با تعدادی از افراد مسلح خود و کسایی هم که سلاحشان در میدان جنگ باقی مانده به اردوی ملی پیوستند و این مسئله تاکنون از سوی نیروهای ملی نه تایید شده و نه هم رد شده.
در ازادی رادیو اوریدونکو تاسی لهرات از مجد خبریال سرگندوانی او رئیس شاپور صابر وایي چې د زیرکو پر مکان په سیمو کې جګړه لا هم روانه ده، خو هغوم رشیدت نه لري لکه څومره چې پخوا یې ویل شوي وو. لکه پرون او وړمه ورځ دی وایي چې سیمه ییز چارواکي د تلفاتو په اړه ضد نقیض ارقام ورکوي. داسې ویل کېږي چې 130 تنه مړه او زخمیان دي، خو دغه ارقام لا هم په دقت نشي تاییدېدلی. دی وایي چې په شینډنډ کې د ملا ننګیالي په نوم یو تن چې په جګړه کې ښکېل و د افغانستان د ملي اردو ځواکونو ته تسلیم شوی دی له خپلو ځینو نورو وسلوالو سره. خو دا خبرې د پښینجن کې د ځینې داسې قومي مشرانو او حکومتي چارواکو په حواله کوي چې نه دي غوښته چې نمونه یې څرګند سي. نو د دې خبر ډیر تایید به هم شایي اوس ممکن نه وي. صابر صاحب، لنډ که وایي ملکی خلکو ته خو د تلفاتو په اړه تاسې څه خبر نه یې اورېدلی؟
از بس غیر نظامی ها از طرفاتی که برای نیه منطقه گزارش ها میرسانه که قبل از شروع جنگ از این خانواده هایی که در این مناطق ساکن بودن خانه خود انتقال دادن به مناطق نسبتا امن ولسوالی شندن و شمار هم در ولایت هرات گفته شده که قبلا مسکن بودیدن.
دیر زیاد مننه تاسی اوریدونکو زموږ د خبریال شاپور صابر څرګندونی اوریده له هراته په شندن کې د رواني جګړې په اړه دی وایي چې غیر نظامی کسانو ته یعنی ملکی کسانو ته د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی، خو دا خبره سوې ده چې د جګړې په سیمه کې او دغه سیمه کې نږدې ځایونو ته استوګنو خلکو د دغه نښتو تر پایل مخکې امن سیمو ته کړي ستلی وی دی وایي چې ځینې کورنۍ حتی هرات ښار ته هم تللي دي. اوریدونکو تاسو به د خبرونو په جریان کې په دې اړه له نورو پرمختګونو خبرو د ازادي راډیو د موږ د نن ماښام تر 2 بجو پورې خبرونې لرو. ماښام په 2 بجو زموږ په خبرونو پسې د امریکا ژغ راډیو خبريږي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویله پاکستان سره په ترانزیتي تړون یا اپټا کې تر دې دمه څه تعدیل نه دی راغلی. خو د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د اپټا په تړون کې د تعدیل خبره کړې او ویلي دي چې پر دې اساس به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ګمرکي مالیه نه لګول کېږي. د ورځپاڼې دا خبر د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر خرم دستګیر په حواله ورکړی دی. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ لزې وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي.
مسودې تعدیلات از 6 روز دیگه به پاکستان روان میکنیم. در اخیر
هفته دی وی تر شپږ ورځو پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ پر وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2013 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. اپټایا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په 2013 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګېله بندرونو څخه هند ته یوسي او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لېږلی سي. که څه هم د دغه تړون موده اوس پای ته رسېدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د امریکا مسول سیام الدین پسرلی د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازم و اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوی خپل پښمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي. ځکه د دې تړون مدیریت ډېر زیات مهم دی او عملي جنبه ډېر زیات مهمه ده.
خدا چې پاکستان لا پټا تړون څخه څومره په خپل ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپل ګټې څه ډول خوندي کړي، هم د پښتنمې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکینی مرستیال او اقتصادي کارپوه متصل کومکي څخه وکړه. نوموړی په جواب کې وویل
مخکې دغه تړون د بازو کړیو د خوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه د افغانستان هغه دلچسپیو ته چې په دې تړون کې باید وي په ګران نظر ورته ونه کتلې. بازی تړون کې ځینې ملتیاوي وی چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
شغلې کومکې له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس پکار سي.
د ازادي راډیو اوریدونکو نن به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په د هند په ناګپور ښار کې د هانګ کانګ د کرکټ له ملي لوبډلې سره د شلوریز کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري. دغه مسابقه د نن ماښام په 6:30 بجو پیل کیږي او د ازادي راډیو اوریدونکو په پرله پسې ډول په افغان بیسم 1313 شمېره باندې پیغامونه راستوي. له حکومت غواړي چې هغو کسانو ته جزا ورکړي چې د کرکټ د مسابقې تر بری وروسته هوایی ډزې کوي. د ازادي راډیو یو اوریدونکو رحیم الله مقدس لیکي زله ولسمشر غواړم چې هغه حکومتي چارواکي مجازات کړي چې د کرکټ د مسابقې تر پای ته رسیدو وروسته هوایی ډزې کوي او د ملکی خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د ازادي راډیو په خبرونو کې به تاسې د کرکټ د نننیو مسابقو په اړه نور معلومات هم ترلاسه کړئ. په بلخ کې د افغانستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي پر وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د افغانستان د سولې له بهیر سره دی یو ځای سي د اجرایه ریاست دویم مرستیال پرون په بلخ کې وویل چې وسلوال طالبان د سولې د خبرو سره د یو ځای کېدو موقع لري، خو هغه کسان چې په افغانستان کې سوله نه غواړي پر ضد به یې جنګ روان وي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه رپورټ لري.
محمد محقق وویل که طالبان افغانان دی او پر اسلامیت ایمان او عقیده لري، پریکړه د خلکو ته وسپاري او د آزادو ټاکنو له لارې د سیاسي قدرت خپل کړي. طالبان چې د انسانیت او افغانیت لافې وهي اوستې راشي واک د خلکو ته وسپاري، هغو خلکو ته چې مقاومت او جهاد یې ترسره کړی دی. دوی د تصمیم ونیسي، ټاکنې د ترسره کړي، دوی د هم صندوق کېږدي او موږ به هم ورته صندوق کېږدو. محمد ماخخ چې د عبدالری مزاری د مرګ د یوشتم کال یاد غونډې ته په مزار شریف کې خبرې کولې. په غونډه کې خپلو زرګونو پلویانو ته وویل چې افغانان د سولې لیواله دي، خو باعزته سوله غواړي او هغه سوله غواړي چې په کې اساسي قانون رعایت شي او 15 کلن لاسته راوړنې حفظ شي. هغه وویل که مخالفین د یادو شرایطو په منلو سره د سولې خبرو ته حاضر شي، دوی به ورته ښه راغلاست وایي او کنه بیا به د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په مرګونو حملو سره له منځه یوړل شي. خو په عین وخت کې وویل د سولې عالي شورا مشر بے ضایا بانگ یا غک پورته کړ او د مخالفینو په وړاندې جګړه ناجایزه وبلله. هغه ویل چې د طالبانو په وړاندې د خلکو او هیواد د ساتنې په مقصد جګړه جایزه ده. د سولې عالی شورا مشر یو بے ضایا بانگ ترسره کړ. هغه ویل چې د وسلوالو په وړاندې جګړه ناجایزه ده، ګواکې هغه به پوه نه و. خو د هغه چا په وړاندې چې زموږ د بچیانو وینه تویوي جګړه جایزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان دولت چارواکو د مخالف وسلوالو په وړاندې دوه ګونې تګلاره غوره کړې ده، کله یې پر دوی د سولې غږ کړی او کله یې هم پر نظامي ځپلو ګواښلی دي.
اوریدونکو، د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي چې د دغه شورا د مشر خبرې تحریف شوې دي. د سولې عالي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیر سید احمد ګیلانی داسې نه دی ویلي او ځینې مطبوعاتي ادارو د ده خبرې غلطي راخیستې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي هڅې پیل کړې چې په راتلونکي کې افغانانو ته د شو صحي خدماتو درسولو لپاره د خپلو بریاوو حساب وکړي او هغه ارقام او احصایي چې په دې ارتباط له دوی سره کومک کولای شي راغون کړي. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د روغتیایي چارو د کورنیو او بهرنیو متخصصینو یو مسلکي غونډه جوړه شوې وه چې په هغه کې په دې ارتباط نور جزئیات ورکړل شوي دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین برغلی وو او رپورټ به یې وړاندې کړي.
که څه هم په افغانستان کې خلکو ته د معیاري روغتیایي خدمتونو د نه رسېدو له امله شکایتونه کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي هڅې کوي چې خلکو ته د ښو روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره د ښو روغتیایي خدمتونو ارقام، احصایه او نتایج وسیړي او له مخې نوي پروګرامونه جوړ کړي. په دې هدف د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمېر کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوه علمي ناسته جوړه شوې وه چې د روغتیایي خدمتونو د کمیت او کیفیت د لوړولو لپاره نظرونه سره شریک کړي. عام روغتیا د وزارت مرستیال احمد جان نعیم وویل
کنفرانس امروزی در به ارتباط نتایج سال 1394 است.
نننی کنفرانس د 1349 مریض کال د نتایجو د څیړنو په مقصد جوړ شوی چې په روغتیایي چارو کې څومره راسته راوړنې شوي، ناروغۍ کومې وي او ستونزې څه وي. د دې نتایجو څیړل به د عامې روغتیا وزارت له راتلونکو پروګرامونو او ستراتیژۍ له جوړولو سره مرسته وکړي.
خاغلی نعیم وبل له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې خلکو ته روغتیایي خدمتونه زیات شوي او د مور او ماشوم په مړینه کې کمواله راغلی دی. عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په 2002 میلادي کال کې په هرو 100 زیږونکو کې د مور او ماشوم مړینه 1600 وه، خو په 2010 میلادي کال کې دغه مړینه 328 ته راټیټه شوه. همدارنګه په 2002 میلادي کال کې چې په هرو زرو زیږونونو کې 255 ماشومان مړه کېدل، په 2010 میلادي کال کې دا کچه 95 ته راټیټه شوې ده. په جوړې ناسته کې په روغتیایي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار فیض الله کاکړ د روغتیایي خدمتونو د رسولو لپاره پر ارقامو ټینګار وکړ او وویل چې ارقام او احصایه کولی شي چې خلکو ته د خدمتونو د رسولو دقیقه تګلاره او راتلونکي تیاری اسانه کړي. د مرکزی احصایې مرستیال حبیب الله موحد وویل تر اوسه چې په دې برخه کې کوم ارقام وړاندې شوي کافي نه دي، خو په لاسته راوړنو کې شمیرل کېږي.
آخرین سروې که سال 2013 و 14 بوده، نتایج از نشان میده که یک پیشرفت قوی.
ورستی سروې چې په 2013 میلادي کال کې ترسره شوی، خیلی چې د روغتیا په برخه کې پرمختګ شوی. د سروې لمخې په سلو کې 13 امیندواره میرمنو مخکې له زیږون څخه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کړي، چې پخوا د 50% ډیره کمه وه، او ښځې د مختلفو دلایلو له امله روغتونونو ته نشوای رسیدلی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په ټول هیواد کې له خصوصي روغتونونو پرته څه باندې 200 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه شته، او پلان لري چې دا شمیر نور هم زیات شي. خو خلک وایي اوس مهال په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي. دوی له حکومته هیله کوي چې په هیواد کې د روغتونونه زیات کړي څو په دې برخه کې د ناروغانو ستونزې کمې شي.
اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د غوره روغتیایي خدماتو په برابرولو کې څومره بریالی و؟ او تاسو کولی سئ چې په دې اړه خپل نظر د افغان بیسیم پر 1300 شمېره د اسمسونو له لارې له موږ سره او د موږ له لارې د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. نو پیغامونه راستوي، موږ باید درته خپرو. د افغانستان د په کابل کې د برېښنا ریاست وایي چې د کابل ښار په د برق په اووم او دولسم جنکشن کې نوی برېښنایي سیستم فعال شوی دی چې د دې پر اساس به د برق د جریان ټول بهیر معیاري سي او په کابل ښار کې به د برق پرچاوي هم ورسره کمه سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل رپورټ لري.
د برېښنا ریاست او په کابل کې د ایران د سفارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ د اووم او دولسم جکشن د ډیجیټلي سیستم پروژه رسمن پرانستله. د برېښنا ریاست مشر قدرت الله دلاوري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له انالوګ څخه ډیجیټلي سیستم ته د اووم او دولسم جکشنونو د تبدیلېدو هوکړه دوه کاله وړاندې له یوې ایراني کمپنۍ سره شوې وه چې 2 میلیون امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی.
لږ مشکلات وو چې هغه به همیشه په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي لامل کېدل، خو انشاءالله د دغو نو دستګاو په فعالېدو چې سامان او تجهیزات یې بیخي نوي دي هغه مشکلات به مو حل شي.
له ایراني کمپنۍ سره د شوې هوکړې له مخې د اووم او دولسم جکشنونو هغه پرزې چې یا ډېرې زړې شوې وي او یا یې کار نه کولې ری شوې او پر ځای نوې او پرمختللې پرزې او سیستمونه لګول شوي دي. د برېښنا ریاست د معلوماتو لمخې د اووم او دولسم جکشنونو په مربوطه سیمو کې شاوخوا 90,000 کورنۍ ژوند کوي او دوی تبا د 1530 ترانسفرمرونو له لارې معیاري برېښنایي خدمتونه ورسول شي. کارتینا ولوخیل، بګرامي، شاشهید، قلی زمان خان، ششدرک، یکتوت، قابلبای، اوتخیل، پکتیاکوټ، ترخیل، صنعتي پارکونه او دویم او دریم مکروریان هغه سیمې دي چې په اووم او دولسم جکشنونو پورې مربوطې دي. په ورته وخت کې په کابل کې د ایران قونسل ناصر زمانی وایي چې ایران د انرژي او برېښنا په برخو کې ډېر امکانات لري او په همدې برخو کې بل افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. سره له دې چې د برېښنا شرکت مسؤلین په ډیجیټلي سیستم د برېښنا سمبالول یو پرمختګ بولي، خو په ځینو برخو کې خلک دا شکایتونه هم کوي چې له انالوګ څخه ډیجیټل ته د برېښنا د میټر اړول د دوی د برېښنا لګښتونه څو برابره زیات کړي دي.
خبریاست. ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوي شیشه یي مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خوله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه یي ماده تاثیر نه لري. بیو اکتیف شیشه چه پودر رو تا ورته ماده ده ده سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او گوگرد اکساید پشند ترکیبونو سخه جوره شویده. پا امریکا که هر کال تر 122 میلیون زیاد غاشونه دکیشی، هر غاش پا کال که تر 5 لکه زلی زیاد جوول کهی.
ته ازادي راډيو اوردونکو تاسو کولای شئ چې دغه سی پزړه پورې لاندې خبرونه د ازادي راډيو پر ویب پاڼه باندې ولولې او دغه سی ویډیوي رپورټونه هم لرو چې ډېر جالب دي او د نړۍ په مختلفو سیمو کې پر دغه سی پزړه پورې معلوماتو باندې جوړ شوی دي. تاسو د ازادي راډيو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ: www.azadiradio.com. د ازادي راډیو نننی خبرونه مو د ماښام تر اوو بجو پورې ده. له اوو بجو وروسته به بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې درته خپروو. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته غوږ سئ چې قسیم سوله ملي وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د دې شورا د مشر خبرې یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. ځینې رسنۍ په وروستۍ کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. په کابل کې د جرمني سفیر د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره په اروپا کې د افغان کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف فاطمر تېره ورځ د خپل کار په دفتر کې د جرمني له سفیر مارک سپوتسل سره وکتل. د افغانستان او هند ترمنځ د دوه نوي انکشافي پروژو تفاهم لیکونه لاسلیک سول. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او هانګ کانګ ملي ټیمونه نن په شلو ورا نړیوال جام سیالۍ کې سره مخامخ سي. ایران د منځني واټن دوه بالستیک توغندي تیره ورځ وازمایل. تهران له دې سره د امریکا هغه اعتراض ته پاملرنه ونه کړه چې یو ورځ مخکې د ورته ازموینې لپاره کړی و. تمه ده چې د سوریې د سولې د خبرو دوهم دور د مارچ په 14مه پیل سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه قانون تصویب کړ چې لمخې باید هغه خلک مخکې اجازه واخلي چې د موټرونو د کاروانونو په بڼه یا په شارونو کې د خیمو د وهلو په شکل اعتراضونه کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو به زموږ خبرونه د نن ماښام تر اوو بجو پورې اورئ. د ازادي راډیو په نننیو خبرونو کې تاسو ته د افغانستان او سیمه پر حالاتو باندې ورستي معلومات وړاندې کوو. د ازادي راډیو یو اوریدونکی نیک محمد له هلمند ازادي راډیو ته د افغان بیسیم پر اتل سوا تل شمیره باندې لیکلي دي چې د شهزاد محمدی مرکره تخبره کری. لنیک مرغه د ازادي راډیو خبريال صالح محمد صالح په هین کې له شهزاد محمدي سره مرکه کړې ده. مرکه یې د درته خبرو. شهزاد محمدي د سکاتلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په لوبه کې د لوبي غوره لوبغاړی وټاکل سو. محمدي پر افغانانو ژغ کړی دی چې د کرکټ د لوبي بریا د خلکو لپاره په غم نه بدلوي او د کرکټ تر مسابقو وروسته دی هوایی ډزې نه کوي. صالح محمد صالح له ده سره خبرې کړې دي.
اول خدای لوی بریا مبارکی ټولې وادوالو ته یم. سره کوم چې موږ پېچ ولیدو پېچ دا رقم مو چې باغ ما تیز بیټنګ وشي نو ځکه موږ د اوسلینه کار واغستو نو کله نو رلیز دران مان اوټ شولو نو کپتان اصغر خان یې راغو هغه سره سره په یو لمه نو موږ سره فیصله وکړه چې په دې پېچ سره کوم چې دا دی نو بال په تیز نه دي مو به یو څلو سلوي خو یو څلو پنځوس تیرې منډې وي نو موږ کوشش کولای شو چې څومره موږ په ودري بولتا نو ډېرې منډې به جوړې.
تاسو فکر کوئ چې کله کله تاسو په ځینو مسابقو کې نه یاست بل شو اوپنر کوم یو کېدلی سي د افغانستان په ملي ټیم کې؟
اوس چې تاسو وګورئ نو په ټیم کې ځان ته ځای جوړول دومره ګران کار دی ځکه چې موږ دومره ډېر اوپنران لرو. څنګه چې تاسو وګورئ نو اوس منګل منګ سره یو ښه اوپنر دی، عثمان غنی دی، زه خپله یم، سره دا نور علي زدران دی، جاوید احمدي هغه څلور ورځو لوبو لپاره دی، سره دغه شان عثمان غنی دی چې زموږ تیز لوبغاړی دی هم کولی شي سوپرینګ وکړي. کپتان اصغر خان نیمه بله ورځ د نیدرلینډ خلاف په وارم اپ میچ کې وکړو نو موږ ډېر داسې لوبغاړي لرو کولی شي سوپرینګ وکړي.
شو اوپنران په نوو لوبغاړي کې څوک کېدلی سي؟
اوپنران ټول نشي کېدلې ځکه چې د آر صدیق خپل نمبر معلومه دلته چې اوپننګ دی کم نو هغه یو زما نور علي زدران دی، عثمان غنی دی، جاوید احمدي چې څو د اوپنران نشي کولای شي. نو ټول اوپنران نشي کېدې. اصغر نورستانګ دی چې په دریم نمبر راځي، نبی اسمی ګلبدین دغه نجیب ولکه انده څلورم پنځم د دې آر صدیق خپل نمبر معلومه پوه شي. نو اوپنران دی نه نو غواړي څوک نشته دی.
او د هانګ کانګ په وړاندې چې افغانستان مسابقه لري څومره د بریا چانس تاسو ګورئ په افغان ټیم کې؟
انشاءالله الکان دې ته مدد چې ہانگ کانگ لوبډړې ته موږ هلته کې ماته ورکو انشاءالله پرون میچ ګټلو سره الکان نور هم راټیټ شوي دي. نو کوشش به کوو نور دواګانې ودوالو نه لرې چې دواګانې وکړي نو موږ خپل کوشش کوو سل په سله.
او محمدي صاحب تاسو مخکې هم د خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې د بریا په صورت کې هوایي ډزې ونه کړي. تاسو به خبر یاست چې تېره شپه هم په ځینو ولایتونو کې هوایي ډزې سوي دي، ځینې ماشومان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. تاسو یو وار بیا له ملت څخه د ځوانانو څخه څه غوښتنه لرئ په دې برخه کې؟
موږ خو څه ټول لوبغاړي نن سبا چې معلومات پوښو چې داسې وړکې ماشوم لګېدلی دی او هغه شهید شوی دی. نو لکان ډېر زیات خپه دي، نو موږ ته ډېره دوام وکړه او ډېره لکان خپه بځې دي چې ولې دا خلک دا رقم وکړي چې موږ خوشحالي په غم مانې دغه کې. نو که موږ چېرته مسابقې ګټو نو دا خلک دي یو بل ته دعوت ورکړي، دوه رکات نفل دي وکړي، ختمونه دي وکړي، نو دا نه چې دې ډزې وکړي چې زموږ او تاسو خوشحالي په غم مانې بدلېږي، نو بیا خو ډېره بده خبره ده. نو
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی او له سکاتلند سره د افغانستان د مسابقې غوره لوبغاړی شهزاد محمدی و چې د ازادي راډیو خبریال سلیم محمد سلیم مرکو سره کړی و. نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په ناګپور کې، د هند په ناګپور ښار کې د هانګ کانګ د کرکټ ټیم سره د شلوره کرکټ د نړیوال جام لپاره مسابقه لري. دا د ازادي راډیو په خبرونو کې په دې اړه نور جزئیات هم درته وړاندې کوو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو تر دې وروسته زموږ دوه اونیز پروګرامونه اوریدلی سئ. د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او بیا وروسته د ژوند په شیبو کې پروګرام. خو د ازادي راډیو د افغان بیسیم پر تاسو ته لس شمیره باندې اول وار یوې مېرمنې وی خور له هلمند پیغام راستولې. نو دا به وایم وروسته بیا پروګرامونو ته ولاړ سو. د ملاله رحیمی نومیږي، د هلمند له لشکرګاه ښار څخه پیغام راستولې. د لیکي چې روغتیایي خدمتونه په هلمند کې ډیر کمزوري دي او په درملتونونو کې بې کیفیت دواوي پلورل کیږي چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هیڅ پام نه ورته کوي. ډیره مننه ملاله خورې. ازادي راډیو تاسو اوري او اوریدونکو تاسو هم پیغامونه راوستوي. په راتلونکي خبرونه کې به پاتې پیغامونه هم درته ولولو. اوس د بشري حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر د ماشمان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونې کې هلې انګرانه اوریدونکو که ته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په 38مه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دینه معلومیږي چې ښځې هم حق لري چې کار وکړي او نارینه هم حق لري چې کار وکړي، او دواړو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکړي د قانون پر اساس باندې، یعنی نارینه او دواړه کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه، دغه امتیازات نه، او د اجورې نه، یعنی د معاش نه، په عین معاش باندې دواړه کولای شي
کار وکړي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
بله ډېر ښه. هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي، د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعبیض ورسره کېږي په دفاترو کې، او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کېږي په خپله، چون همیش نارینه په قدرت کې دي، او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی شي او ښځې نشي کولی. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي، ښه کور اداره کوي، ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګه په ټولنه کې هم کولی شي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک، عام خلک، ټول خلک، خصوصا نارینه، همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستونو ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل چراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې، مثلا ماشومې پیدا کېږي، رخصتي اخلي، مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري، او همدارنګه په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضې مشکلات شته دي چې کوم ښځې سوچ دفتر ته رسیږي، په لاره، په کوڅه، په بازار کې ځورول کېږي، بې ځایه خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه ښځې چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي، هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او ځورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري، او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډېره مننه. معروف صاحب، کوم خنډونه چې تاسو یادونه وکړه، ستاسو په اند خپل دا خنډونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
په رښتیا هم چې دغه خنډونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یوه ښځه یو با تعلیم با تحصیل ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلاتو په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کېږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د ویوی زیاتی بس دی، نورما وایي یا پوهنتون د خلاص کې زیاتی بس دی، یا ته باید واده وکړې، بیا د واده وخت د تمامېږي، څوک نه پیدا کېږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي، لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بی محرمه ولاړ شي، دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي، یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لاړ شي او د خپل بچیانو، خپل خاوند، هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي. خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي، حتی د شپې جامې مینځي، د شپې اوتو کاری کوي، د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشی کوي چې وظیفې ته لاړ شي. چې دا ټول کلات لاس په لاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته د رسیدلو په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګړو باندې بس ولې
فکر چې محکمې لخوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څه ویل شوی دی؟
بلې، د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل شوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دي، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشیح شوی ده، په هغه پنځمه ماده کې 22 موارد دي چې هغه ته تاوتریخوالي ویل شوی دي، او دا هغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي. چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي، وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کېږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت لپاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي. او که ممانعت وکړي یو تاوتریخوالی دی، او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوي.
ډېره مننه میرمن معروف. د ورستۍ پښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته، خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي، په اصطلاح زی پټیو ته هلته کار کوي، یا ونو ته زی میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې تر بازار کې که تاسو لیدلې وي چې دسفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري. دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادیږي. خلک ځینې هغه نه دي متنفر نه دي، خو بعضې وخت په کورنۍ کې د بعضې عادتونه له مخه چې مثلا نورې ښځې چې هغوی نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کېږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کېږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته، او دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي، او په روا توګه د میاشتې 100 روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی، او هر چا دپاره میسر نه دی، او هغه خلکو ته چې میسر دی باید بد سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر شوه زوال لري، او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي. سوچ د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور بوده. قدر مون اوریدونکو، دا اوس موږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک لامو ملس
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامده ام کل تنظیمای زور است که بیش به زور آمده ام بمنی فهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مده مفتن
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونه شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له آزادی رادیو نه واورئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
موری کوچی تمی ور نکڑی موری کوچی تمی ور نکڑی زبو خان ساتم کزان سنگارو ما درنو او خوگو اوریدونکو سلامونه او نیک هلیمو ومنی په فطری لحاظ د هرې خزی غوښتنه همدا وی چې باید له نورو ښکلی او ښایسته ښکاره شي دا ښکلا که طبیعي وي او که مصنوعي خو د ښځو هیله د هغوی ښکلا وي اوریدونکو نننی ژوند په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سینګارتوکو ته ځانګړې کړې ده په خبرونه کې به واوري چې په خوا ناویانې په کومو توکو راښکلې کېدې د دغه توکو ځای اوس کوم سینګارتوک نیولې
بلو ہم دولو رنگا رنگ جامو کی جوڑک لا لکت پگمی ہسی دلی گی دوا دش پیدا پٹ پجڑا کی خوشا لی گی دوا دش پیدا
دغو آو دیتا ورت پختنو زوابون با پا دغیخ پرونکی پیدا کری ہیل دا چی لما محبوب شا محبوب آو وگمی رشیدی سرا ملتیا وکری
درنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند د پیل دریڅې پرانیستي نو په ودونو کې به حتمی ناوې او شال نور عادي وګړو سره په توپیر ښکارېدل ناوې به هم د وخت پر دودی سنگار راښکلې کېدله او شال به هم د وخت دودیز رواج پر ځان مانه د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د سنگار لرغونی توکي لا هم شته خو ځینې له کارل ویدلي او ځینې لا هم د استعمال وړ دي د سنگر له دوه توکو څخه لا هم په یو شمېر سیمو کې د لونګو ځونډي دنداسه رانجه چارګل او داسې نور موجود دي دا چې پخوا د ناویانو د سنگر لپاره له کومو سنگر توکو څخه ګټه اخیستل کېده دا به له څو سپینګیرو سلیم جان نعیم الله او حنیف څخه واورو
دا د لاسو باوګان دا به ورته کول غلبېلې به ورته کولې مقصد چارګل به ورته کاوه هغه وخت سره خوارزان وو مونږ ورته باوګان وایي بنګړي وایي دام غاړه کې اچي دام ګل میخې ورته وایي په نستونه اچي ډېر شیان دي کنه شروع یې په نکروزه ده سینجلې پیغلې هغه به پیکې سي ورې کړه هغه به بیا واده کیږي هغه به بیا سر جوړوي د لونګو امیل اچي
دلی بے کی خودی پاندری بے کی خودی نرکچور بے پسر اچاو سر لرگای بے تیلو کی گڑاو بیا بے پسر پوری کاو سلائی بے سر کتے سے وہالا جدا پیگای بے بیلاو پاندری بے کی خودی دا بے روپی دے سے ٹکوالی بس بندو نا بے پسی اچاول پوشوی نو دا گنو نا بے پو دی کوچانو پیتی بے دی کوچانو
پخوا خو بز د سیو خبره درته وکم چې ما یو نیا ده تقریبا یو سلو شلو کالو د ویل سی زویا سینګار شوی ووای دغه یو رقم مشدی به ورته یلې په دا سر به سیخکی وهلو دړی وی لونګو دغه شینه دغه یو رقم ټوټی وی ګلی بخمل ورته ویل کچی شی ورته ویل ویل دغه ټوټی یو غین نور باز نمونه ماته ناراضی نو خو ډیر عادي غوندې کار وای
د کابل خروسی دن کې آتش پیته کلنه جمیله وای چې د ناوی لپاره په خوانی سنگار غوړه وو نو ما وړي غوړه ځکه بولی چې ناوی به په ډیر کلاسیک شکل ښکلی ښکارېده دا چې د ناوی لپاره د سنگار له کوم توکو ګټه اخیستل کېده له جمیله وی وورو
د ناوی کنه یا رنجم نوکری سیما په ډیر ښه مراسم نوکری زو شپه با کورګم ټول خوشاله افغانی کنی بیا غوستل زده ټول ناوی ته به مې ورو واغوستل اما وس بیخی بل رسم رمو ناوی مخ چا نلیده و آقا ناوی بس چا ولیده سونه با کچا لرسون مخ کاتم بیور کنن
آخر جمیله وی چه اوز با هارونو که چوک حقا سنگرتو که نه استعمالوی او نه هم حقا پخوانه جامعه وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسونه وراغوندی
ما شاده این به یه گنده نیمه سابقه آماغه کنی خیخ کاره کده سون رنگم یا اون ما شاده این بالا تنه که به یه کارم یا و رقم دفت زنگولی و سپین زد آخه به این لمن که دفت کار کن به چکدی به یه کار کن نفس دولی که دیر خیخ کاره کده دا ولی کموسه این به یه کن به یه پیموه که بس اماغه تکرهی به یه به سیخه کشایان ورده کلک دندوسه این وقت غاکونه به یه تکس بین ویسه او دفنانی دنامی دست غاکونه و سم دست سرکه دنو
اغلی جمیله وی چه ده شندو ده سرخی لپاره و ناوی دنده سوحلا چه چو رزی به شندی سریوی او هم بیا یو پینزه پری چارگل پا پوزکا و چه اکثر ای وقت با ده سرو زرو سلویخت کلن ماگل بیا پا تیر زمان که ده ساده تو بیا ده ونکوی او وی که لیوی خواد ده خلگو اقتصادی حالت کنه و نو لبل پلاو دوی ساده تو بخواه و مگر اوس وقت که ده ناوی لپاره باید تر طولو غور سنگار وشی
ایت فیشان دست فیشان نو دا مور بمی چی نقل کوا نوی موغا خالو دالی ورطا ایچی شای ورطا یاغا و خلاص او دیر اصری خلق چی پا کابل که جوان کوا دی نجیب وقت چی دی مایا دیگی کابل که چی جوان کوا موغا یا اتونی رواج و خلاص نور ایچی شای نو جیزم دست جیز رواج نو یا دوست فینی تکی بای ورطا و گرنده لیزت یا پینزش پاک جوڑا کالی نوی زاره بای ورطا طول کرزی بای ورک خلاص. ویکتون خو وخت هغه ونو وخت کاوڅی مود و نور رمداس به خلاص پرې کودل دا ډیر چاغه شد د نجیب وخت بوتنی راوړو خلاص شکل بوتنی کوم دا داندوسر انجلی نکرو زنور چې خروج نه نور نمک خزه دلو ده دغه وخت به خزه وای سړی نه لیدل ته څو به چې واده ونکه راوړ بنه و کوم یاو بچ د سیاغه و آزادانه کار به بدل تکابل کې هغه به پرې کودل
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی محمود بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وایي چې د دوی په وخت کې سنگارتونونه نه و نو په کلی کې به یوې ښځې ناوې سنگاروله چې تر ډیره به یې له دندسې رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله
زه دولس کلنه واده شوې یعنی پیچی نه پوهېدم مور کره به مې راغلم ټول بچه بیا راپورې وخندې ته اوس ناوې اوس واده شوې سترګې د لږ تورې کې د سر له ږمنځکه ما به مخې ما وویل نانی کوم بعد د شرم ده ما خپله یادېږي تونی رواج نه وه روزې ټولېدل رواج نه وه آرایشګاه رواج نه وه ما سرګنۍ به چېرته راوړم هغه به یې واغوستل لاړ به ورسره روان به شو که ښه به وه که به خرم نه بهشدا چی شاید تا راوړي چې باور وکړي ما په واده کې یو لب سیرین و یو کریم وه اوس مې راپه یادېږي خندا راځي نو اوس خو یوې آرایشګاه ته دوی ځي د شپې د ورځې دوی تونه مصرف بکوي دا غټ غټ خالونه به کې ښودل لږ لب سیرین سترګې به یې تورې کړې سپین کمیس یم دا به نار از ټوټې وي دغه به یې واخسته نایې به فیشن و شال به پیراواچ او پټه به یې کړه بوبه یې کړه د صابون رواج غوننه دغه نوړه به یې راخستم خو به سلو د لوغه مې تنارس که به یې خلاصې شوې مخکې مې له غادي وړو استفاده یې نه کوله آخه آسانه فیشن چیه وه د دو به فیشن که دغه نه کریم به وه د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه نه ډیزاین د ناخون رواج وه نکروز به یې لاسونه به یې سره کړه تر هغې مونږ لاسونه پوستکي نرم پاشي وړل همدو یو چی همدو چې مونږ لاسونه پاک پاتې شي
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کیږي دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو
په ډېر ځایو کې مې لیدلې چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري لکه په کاپیسا کې غزنی کې پکتیا کې او پکتیکا کې چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي جلته ضرر هم نه لري لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري با بې کیفیته مواد دي دونه هغه ښه دي فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه یې تر منځه تللي مګر په اطراف کې اوس هم رواج لري مثلا موږ که چیرې واده اوسېږي یو ناوې جوړو دې ناوې ته څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري هغه ښځو راځي د ناوې سه ښته مینځي بیا یې ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلی جوړوي ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې د ناوې ته د زرورکونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي هغه په سر کې ورته جوړوي رانجه ورته پورې کوي په سترګو دنداسه وهي او د دې تر څنګ لونګ چې ډېر ښه بوی لري د لونګو ګلان جوړوي د لونګو زونډیان جوړوي هغه د ناویګانو په وږو کې یا په ښتو کې ورته بندوي
د سیمینه مینځې په وینا د ناوې ویښته د ونو پر ځانګړي کن نښلوي چې دا چاره د ناوی په سنگار کې تر ټولو سخت کار دی. قدر من اوردونکو د لغمان اوسیدونکو محمد رفیق راته د خپل وخت دی ویناوی د سنگار انزور په خپل خبرو کې وړاندې کوي. راځي چې لدی وورو
دته به دړې یلې لکه دا اوس دا ګولې پاشان غونې شې چې دا څه غټي غټ کاغذونه اوس ضروره کوندې سر به ورته په کڼ باندې کڼ دي چې یو کڼ دا دې سردلو دی ونو دا دې بلونه د نه براش کېدل هغه بازار کې خرڅېد بیا به دا سر نه باندې اخیر کړ بیا به دا دړې به باندې د سې سری کولې ورجان چې دا اوس دی دا چې یو بدبختی و بیا به پز لګي ورته کوڅي کړلې هغه دې متبر سړي به کم روغنی مو ورته دې دا قوالان نه به پیدا ک هغه به په یختو ورته واه غیر دغه نه سرخی او د لسیرینو دا شان قطعا نو دا سی یو رقم رنگونه و چې لکه دې ګولۍ په شکل باندې هغه به سور موشین به موږ مثلا مکتب کې دینه به کله رنگ جوړو هغه به ورته سرخی و هله کالی دا سی و چې افغاني کالی به و کالی ښه ګڼ ګڼ کم نسونه و داسې پاولیګان به پکې اچولي شاوخوا نو هغه داسې یو وخت و چې دا مشدۍ روپۍ به په دې ګریوان ټکوهلی وې هغه به چې چا ډیرې وې هغه به ډېره متبره وه چې دا متبره ښځه ولا شل مشدۍ دلته ټکوهلی دي چا به کمې ټکوهلی دي آر یو نظر به خپل وسته ده دا یو رقم د اوسپنې بنګړي د اوسپنې بنګړي کړي ورته وي تدې چې به دې خوارانو لاس کې اچولي و لاندې به یې زنګ کړي و لاسونه به یې شنو وتې لاندې او دا به یې اچولي دې کې کمال شي ولا که به دې باندې زه پوهیم خو د وخت رواج ده هغه به زنګ هم کوو بوټان خو نه وو ګاولي وو او جیتۍ وې جیتۍ به نو عصري ناوې به جیتۍ پخو کولې
ګوریدونکو نن نه خبرونه هم دلته تمامو کوم رادیو ته لیکونه راستول پته مودادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره دا 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 3 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خې چاري
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.